Hızır Nasır Tan.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دی ز صفی ولستان ایگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو
په چمن کې د پاکستانی امنیتی ځواکونو پر ډزو هغو معترضانو ته مرګوب لا وخت چې لڅو میاشت رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلت وهلې د پرلت ویاند صادق سگزین د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلې دي چې شاوخوا 50 پرلت پولیسو لزانو سره وړیدیم د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیټو ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسله دی چې پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دی د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسله هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 15 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورن شوی دی اغلی وردک په خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاغ په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دی چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک له دریو کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسال کې د 400 میاشت رئیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسله هغه استعفا کړی چې د 15 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورن شوې ده ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري
هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمه چلند نه کوي د ته خپل مطبوع هیواد به خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
په چمن کې د پرلتوالو ویاند صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او ماسپښین ترمنځ د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کیمپونو باندې برید کړی دی
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې څلور تنه په قاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان د ایبسی کوارټر لوړی دي
د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ماشومان شکایت کوي چې ښوونځي ودانی نه لري
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک لخپل دند استعفا کړي میرمن وردک ورسله غ لخپل دند لاس پر سر شوی چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدل پرمال لاغي سره د 15 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړي اغلی زکی وردک په خپل استعفا لیک چې په ایکس پاڼه خبر کړی دی دغه تور پاڼه څه نه دی ویلي خو دا دلیل راوړی چې د ځینو د سیسو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې خپل دندې لاس په سر شي په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزی اورو
روسته له هغه چې هندي رسنیو د می پدری منی چنا وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زر د نیولو ادعا وکړه نو موړی نن شنبه د می په څلورمه ل خپل دند استعفا اعلان کړه که څه هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې د غتور پاړه څه نه دی ویلي خو نو موړی په خپل ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردګ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 3.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړې تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغه هندي ورځپاڼې دا حقیقت لري او کنه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نه سي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمو چلند نه کوي، د ته خپل مطبوع هیواد به خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستا د مدارک ټول اخلي دغه هیواد ته استول کېږي، هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بېرته د دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنی امنیت ته خطر جوړېږي په هغه صورت کې به دوی کوی سي هغه گرفتار هم کړي.
ښاغلی مارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیران سوي او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بین المللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوانسیون نه دیدنی سي د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته یې هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کیدی او پراتلونکي کې به په نوي ډيلي کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورسته لاغه هلته پرلات ناستی چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات لسیمینه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال ایوب ترين راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدل.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کم دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کوم هلته خیمې وي یا جوګي وي هغه ته اور هم لګېدلی دی.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې ورسره دا ټول انسوګي اول د واره استعمال کی فوټیج زمر سره ستا او داغه باندې بقاعده بیا ګولۍ وچلولې څلور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسی کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښې وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شهر کې کاربندیز پیل کړی دی او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباری هغه بند دی او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوې سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوې لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشوم دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سرحدي پوله ده او بیا دې خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سرحدي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده. نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیمه میاشتو راهیسې ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټې سره دا وخت د کښېنستلی وو او دوی احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې تګ راته کوي د دې د مخالفت کړی دی چې د پخوا پر ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تګ راته اعلان کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې دی یو سل ونوي ورځې پرسې یعنی د چکم دغه دی د پرلت روان دی.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو اعتراضونه روان دي. دویمه ورځ کېږي چې په درېیم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدلي دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په درېیم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
ځای سرچینې وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر یې ازادي راډیو ته رسېدلي لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونونو او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتل یې د کوکنارو ځمکې له منځه یوسي نښته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلق کلی کې د نظام الدین په نوم یو کروندګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د دغه کروندګر وژنه تایید کړې ده. د سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي وو لا هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونونو اړوند په یوه ویډیو کې چې نن ازادي راډیو ته رسېدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپله زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانونکی دی. موږ د نظام په وړاندې خبره نه لرو، موږ د هغو ظالمانو په وړاندې درېږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي دا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وهلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پرګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو 22 کلن ځوان شهید شوی، خلکو تیږې او لرګي په لاسونو کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځایي خلکو د طالبانو پر ضد چارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنیه قومندانې د جمعې په ورځ په یو خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړې چې پرونی جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوې استفادې له امله رامنځته شوې وه، چې په پایله کې خلکو د دې کسان په تیږو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانې ویاند احسان الله کامکار ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېده رد کړل او زیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامګر وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کري او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ورګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بېمخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګرۍ ګواښونو د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خپرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د می په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان راغلي: د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټن ځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار وار رد کړې او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلي مایکل د مې په درېیمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل:
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل:
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو له لارې ورسیږي.
د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو ویاند یې زبیولا مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په تېره بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غویي په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د دغې افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هیوادونو نمونه یې ونه اخیستل.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبرې بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشې کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو آزادي او په غزا کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي. لڅو میاشت رئیسی په غزه کې د اسرایلو پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرایل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرایلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرایلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ډلې همداراز شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله به له منځه یوسي، او ځکه یې د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 4,450 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطې خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوي په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پایته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرایلو د تیرو څه باندې 8 میاشتو په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته یې ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا،
د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانۍ او درسي خونې نه لري او په آزاده فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او ښوونکي هم دې مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره دغه ستونزه حل کړي. دغه ستونزه په تیر جمهوري نظام کې هم وه، خو د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړی. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشتوالي له امله په ګرم او سړه هوا کې په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني ښوونځي یو ښوونکی غلام صدیق فاروقي وایي چې ښوونځی ودانی نه لري او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډي کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډېر مشکل مرته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو ساعت یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د دیوار انډي ته کله د درخت انډي ته، نو موږ په دې مشکل ډېر مواجه.
په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو ښوونځي د شپږم ټولګي زده کوونکی صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زده کوونکی مرتضی چې نه غوښتل د ښوونځي نمونه پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
د مکتب نسم دورې نه چوکی دورې از اولاد نه خایم چې برما وسانو جوړ کنات.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشتون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپلو سیمو کې د درسي خونو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
په یکاولنګ کې ډېر ښوونځي ستونزې لري، ودانۍ نه لګي او زده کوونکي اړ دي چې د خیمو لاندې کښېني چې په ګرمۍ کې هم له ستونزو سره مخ وي او په باران کې لمدېږي. هغه شان ځینې زده کوونکي په جوماتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې زده کوونکي د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي.
د زده کوونکو د دغه ستونزو په اړه او دا چې په کومو ولایتونو کې څومره ښوونځي، څومره ودانۍ او درسي خونې لري، د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د ښوونځیو پر ځای مدرسو ته ډېره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډېره بودیجه ونه لري، او دویم دلیل دا هم کېدی چې دوی معرف سره تعهد نه لري، ځکه د جنکو ښوونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډېری، نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامنی بولي. خو په 2021 کال کې په اګست کې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې وروستي پرلپسې بارانوي مچۍ له کاره ایستلي او دوی ورته د خوراک څخاک اخیستلو وس نه لري. فارم لرونکي له مرستندویو ټولنو د مرستې غوښتنه کوي څو یې مچۍ له مرګ او دوی له زیاتو زیانونو وژغورل شي.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیرو او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلي دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردې راټولولو پسې بیرون ووزي، همدا لامل دی چې د بلګې او د ناروغیو له امله یې ګڼ شمېر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمی پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و، مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې ما ختمې شوې دي، نو دغه آفتونه هم پکې ډېر مرضونه لکه
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکو اتحادیې مسؤلین هم وایي چې پرله پسې وروختونه ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادیې مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي راډیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچیو لپاره ډېر زیان اړولې دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي، هلته مچیو بچی کړی خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه وي، نو طبعا په شاتو په مچیو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خراب وي او د بورې توان ونه لري، دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کوي مچو باندې اوبه ختلي دي، مچۍ هم ورته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسؤلینو او په یاده برخه کې له مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې زیانمن شوو فارم لرونکو سره دي مرسته وکړي څو نورې مچۍ له مرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست مسؤلینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسېدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلانو شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره که حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي، نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو له واردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکي هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio
سلر ویش ساته.
یو شمیر سات پلورون که و سات جوڑون که وی کاروباری پیکه شوه. دوی په ساتونو ده سنبال و موبایلو کارول ده لاسی ساتونو ده پیرو پلور ده بازار ده سریدو لامل گنی. خلق هم وی اکثریت خلقو سخبل ده موبایل ساته استفاده کوی خوزینی بیا پده نظر دی چه لاسی سات نه یوازی ده وقت کودلو بلکه ده فیشن لپارم کارول کیگی. پدیره پا مکره دغه ریپورت.
یو شمیر سات پلورون که دلاسی ساتونو د پیر او پلور بازار لپیکا که دوش کهت کوی. د دوی خبره پخوا با خلکو لاسی ساتونو دیر کارول خو وست د دغه ساتونو لکارول و سرا لیوالتیا کم سویده. دوی د تکنالوژی وده او پا موبایلونو که د سات شتون دلاسی ساتونو د پیر او پلور بازار د پیکا که دو او نکارولو یو لاصلی لاملونو چخه گنی. پا کابل که سات پلورون که پجمان آزادی راژیو تو ویل
بخاطر یک تایل از تابطابقا که بود
دا خلق دا ستایل لپار اخری زکر پتیر وقتنو که چه خلق و دیر پیرودل دا دالی لپار و دوی با پا دالیو که خلق و تودن.
عبدالحمید چه لشل و کلونو راهی سی پا نیمروز ولایت که دا ساتون و پلورانزای لری دا خپل کاروبار پرده آزادی راژیو تو ویل
شغل سات فروشی که از فایده نمانده داخل
به سات پرولو کار که گتا نشتا زنی خلق فقط دا مافلون دا پار اخلی هیچ گتا نکوی.
یوشمیر خلق هم دا تاییدوی چه دوی دلاسی سات پر زای وز دا وقت پیزندلو او مدیریت کولو لپاره دا موبایلونو سات کاروی. دا کنار ولایت ایوی و سیدون که لطیفه سالارزی و بایل
زیخ پلا دا لاسی ساعت څخه ډېر استفاده نه کوم ځکه خپل موبایل لسره د خپل موبایل په واسطه باندې خپلې ورځنۍ چارې پلانوم خپل ورځني پلانونه پې سرته رسوم انجاموم.
یو شمېر ساعت جوړونکي هم وایي چې دې مسلې د دوی پر کاروبار اغېز کړی. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن ساعت جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم شاید تصمیم یې کړی چې دونه خلک نه استفاده کوي اکثر دکان واز دی و کلیان نداری نو کار کم سوایی و از تو خلق موبایل رکھتی چوک استفاده نکید.
ساعت یو لپ خانه و انسانی اختراعاتو چخده چه دو وقت پا تیره دو سره ظاهری برنه او همیه در تکنولوژی لپلاو بدلون موندلی خلی اختراع روز ده پا طول و پراونو که زنگره ارزخ درلو دلی اولریه. مخیل ده چه موبایلونه پا ساعتونو سنبال سی اکثر خلکو دیوالی ساعتونه او لاسی ساعتونه کارول ترتو پا وقت پو او اداره کری. سرمیزی ساعتونه ده کمپیوتر ساعتونه نقلی وسایتو که پا زنگره توگه موتر که ساعتونه ده ساعتونو نور جولونه دی چه خلکو سره نن سبا ده وقت پا خ اداره کولو که مرسته کوی.
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادی رادیو فیسبوک پانا لایک کری او لورسته و تحولاتو زن خبر کری.
facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ازادي راډیو یو اوریدونکو چې وایي کونډه دا او څلور لورګانې لري او له سختو ستونزو سره مخ ده خپل پیغام ازادي راډیو ته رالېږلی او تاسو ته یې خبرو.
سلام علیکم. دا پیغام چې د ازادۍ پوښتنې لپاره مونږ دلته داسې هغه ده کنه څلور لورګانې مې دي غټې افغانستان نه مونږ دا دوه میاشتې کېږي چې راغلي یو وارې غولاړو د مخکې ده یو کال مخکې لاړو اوس بیرته دوه میاشتې کېږي چې راغلي یاستو. هلته افغانستان کې مونږ سره طالبانو ډېر ظلم کاوه. پولیسي خاوند یې په ملي اردو کې مړ سوی ده او اشرف غني پسې ورسه یا مخامخ به طالبانو راته وي ولاکې لس روپۍ راسره کومک کړی. هلته دما څلور لورګانې دي وزهیم یو مې وړکۍ و کلن زوی ده یسه کومک نشته ده مونږ غیلغه خدای نه بل هېڅ چا غم نه لرو او بس ډېر بد حالات هم ده که مونږ په دغه هغه باندې طالبانو ته وایي چې که څوک ملي اردو کې مړه سوي باید داسې کومک سره وکړی یا سیده بار بار وایي چې زه لاړ سه اخوا ته سه یا تاسو خو امریکایانو مزدوران وایا تاسو د امریکایانو غلامي کوله او چې امریکایانو تښتېدل مېړونه مړه سو تاسو هلته مونږ ته خوشي کړلې یا اشرف غني.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
نیما نړی
سره دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځکه نه نو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
درې کال کېږي چې د جنو په مخ باندې مکتبونه ترل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا خجل له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زه نه کړه، تا درس وویلې خو څه وشو، اخیر هم څه وشو.
نن ام د موضوع چې روم ملکیم وکړي، قدر منونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور ناستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځلې لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه یې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینه وایي، هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځي او د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت، اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کومې نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو، حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټوله تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ د پاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه وره چې مکتبونه بند وي، تر نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې. هغه بیچارهګانې روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبوره شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبوري دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کو ځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغو په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې د خپل د خاوند همغاره کومک وکړو، چې د هغو نه تمه نشته.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې، اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فرج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري سی او بی سواد مور دی مفید اولاد لوی کی که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستی پوه نشي څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کی. د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ لرو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یو مور یو ښځه پوه نشي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کېږي، هغه به صحیح نه مدیریت کېږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا گیمون نه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر خويندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست آغله آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت جزای شو جبران کړی شي. لنه موري سره مې مرکه کړې په ګډه سره وګړو.
تلمړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولی، کار نشي کولی. زموږ په هیواد کې د 50-40 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا مېړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یا کوله، د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې، هغه که مامورینې وې که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېره هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي. خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغېز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته و په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وې ښځې کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه و کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته و او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغو غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسئله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسئله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه د دوی خويندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قضیه اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې اوسې غیر اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه، او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو. تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونه، خو د موږ عام ولس خویندې او لونه د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی. دا نه تنه اوس، بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح که ووایو یو خیانت روان و.
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیوال هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپل زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دی ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضر شو چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصولی دل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبانو حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې سي؟ تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی
چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي، خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي. دا د یوه هېواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هېوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هېواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هېوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ، هیڅ داسې اسلامي هېواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا د دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي، او د هېواد د پرمختګ، د هېواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو، د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښمه کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان خځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زموږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د دولسم سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخته کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولی له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین کله زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په دولسم صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه بس موږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو. خو کله چې د دوی پر مخ تون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته یې لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه زنه کړه، تا درس ویلې، خو څه وشو اخیر هم څه وشو. نو د دغه پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولی چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي، او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینهو باندې علم فرض کړی دی، او پس غردی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینیز د کړی کړی په دی اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران منی، الله منی، د الله رسول صلی الله علیه وسلم منی، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیله وکړ. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی چې ورس هغه راغه بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسي؟ منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړ چې نبی علیہ السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شولو چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره ته موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو څه شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې مسجد کې څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بلته ښوونه کوي، معلمین دي او شاگردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هريره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ ووایو چې موږ یې علم ته، موږ یې پوهې ته، موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:15 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.